د سحر اته بجې سپې د خبرونه یو ساعت ده چې دوه اونیس پروګرامونه پکې اوریدلای شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه ځینو ښځینه فعالانو انتقادونه کړي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یوه ته 2000 افغاني نغدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیې تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخته خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغاني نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیتریک سول. په بل خبر کې ویل سوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 او تنو ته رسېږي ثبت او بایومیتریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویه بېلګه د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبې په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې تړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړې چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل سول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیې اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدر اعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوری ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. ورځو د راپورونو برخې ته پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانی د افغان کډوالو په تیر بیا د شوزو او ماشومان پر نیولو او جبري ستنولو نیوکه کوي. اکثر افغان کډوال شزی او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالانی له هغې ډلې مدافع وکیل منیزا کاکړ او د شوزو د مدافع غورزنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره لس په کوي ډاک چلند باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستاني پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستاني پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولې چې مونږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برکه وي هغه زمونږ خپل خواته میخي وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې را ننوځي
پاکستانی پولیسو د دې کار په خبرګون اعتراضی غونډه هم کړی او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو انداسي ماشوم هم نیولی او لخپلو میند او پلرونو جلا کړی چې هلته زیږیدلی خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیر دوو کلونو روانه ده. خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري استلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یو ډله چې واک غورزنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیر بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورزنګ کې مخکښې ښځې وړانګه لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره لس پکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورزنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بی اسناد کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یو تګلار نه لري سره له دې چې څلوېخت کالې د کډوالو کوربتوب کړي. هغه د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړي. په تیر بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي.
یو ټپه ده چې وایي چا را ته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا هم د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن مگو شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایده تاگ اجازه نرا کولا ویل یه تا باید ده کور کارون سنبال کری لکه دونو رو خوز غوندی خواه دونه او دو دوستان و لیدلو تا حسی هم نشوم تلی نمی یادی که جسم جامعی می غستی وی سهار تر بگا با ده کار پا کالیو که وام د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او پسر کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګرنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې ده د خسرګرنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایسي دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړ ده، نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخوردېږي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوان همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري، دې سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي،
اتا پام خبره نه دیورته وای چې لمر د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د وی نو کار پستر ګوري تاسو څه فکر کوئ نه پوهیدا او قدیدی او کدی بل اولاد نور تخکاری
زه فکر کوم چې ناپوهی ده ځکه کدی علم پوخه په کافی اندازه ولري البته د سیک عمومي ډول د قضاوت نه کو چې ټول قرآنی به د سې قرآنی مشته خو هغه ډیر کم دي چې هغه په خپل د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلې دي پیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل قرآنی ته ځي دوی هم د بل چا سره هم د انساني برخورد کوي یا ماغه د چې احترام زیات دي یا ماغه د چې قرآنی کې خوشاليګانی راځي یا ماغه د چې بل خلک دوی ته ډیر خو وي د دوی هغه تاریخ هغه اغه حقیقی د کورنۍ فضا ډیر خې او ټول لذت وړي تی نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا تر ازي پاتې غنه په خطو کې استفاده وکړي خوشحالي په خپل باید ایجاد کړي خوشحالي خصوص چاته نه ورکړي انسانان په خپل دي چې تصمیم نیسي باید خوشاله وسی خبره دلته ده چې اوس هم د سکورنۍ ز بیژنم چې هغه د انګور سره د سره یو کېل ک خپل اولاد اما غدا چې مینا او محبت په کورنۍ کې زیاتیږي او کله چې امدان ګور خپل اولاد روزي بیا امداسي توقع لري چې هغه هم د نور احترام او چې تر سو احترام شي خوشبختانه د سکورنی سره زو سمشنایم سړی خوشحاليږي انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهیږي د نور په قدر نه پوهیږي گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی بنده خو اشتباه کوي خدای خو نه دی گذشت کول لري ژوند جوړیږي مقابل لوري ته که انسان هغه سي برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې فکر مرور او اصلاح کیږي خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنۍ کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ زره چې قدې اوچت کیږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا د واغه دی نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي په نزاکتونو لا هم وجود ذهني د غسي زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي نه په خپل رواني کې په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته ولا آماده نه دي جسمان ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې وړ چرکی ریواده کوي او هغه کمختانان دونه ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره د خو هغه چلکی چلته ناروکی کې د سخونه دي بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي دښمنیان پیدا کیږي هر چیرته د دې پاکل خبرې کیږي په اجتماع کې په دلته والته کورنۍ کې نو ډیره سخت ده په خپل ځان باندې
اغلی عمل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلن کیږي یو ډول دغه شخصیت واجني او یو به ارزښت ته ګڼي وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کوریډیر یو عادي مسله غني په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلې سي او بیرته خپل امدغه خواخه ته امدغه د زوم خواندو ته امدغه کورنۍ ته څومره بیرته ځان اړول کیږي
به اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پات کیږي کورونو کې چې کله دوی پیږي د سی برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق د سي د دوی ریایت د نور زمانو ته سوپا سانی دور نه ورکی سوکو سره دوستی نه کوي سوکو سره خوازیت نه کوي سوکو سره خیخی نه کوي دا خبره خو ډیر ناوړه فایل لري کدی پوشي او دوی هغه خودخواهی اس چې دی د ډیر بات اس دی چې په ځینې کورنۍ کې همداسې دی او ځان منون کې دی هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کوي په دې خبره دوی نه پوهیږي کچیر پوشي نو ډیر سانه ده د قخره بیا خو زیات هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان تر لاسه کولای شي اخیستای شي په نه مصرف سره ډیر شیان تر لاسه کولای شي دې ته په کار ده چې د اوس خو مدني ټولنې پال نه دي د رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجي کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادگی و نیسي صرف فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند کې چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت لورینه یو بل ته باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمخ سي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خنوم خوان کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالي کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي
بله
خلک ورته ښه نظر کوي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
لیکم قربان
پاکه بلکې مو دی یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې دی و نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شوې جلې باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي
ډیر مننه ډیر ښه پوښتنه ده لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهلا باندې خبرې وکم تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړون کیږي نه پکې خوشحالي کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی دی الله جل روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد یو هلک ته وشي یا مثال یجلې ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کی همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت نو اني دوی اکثره پلان د دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیر ته سبا لوی کی یا غټیږي دا سبا ته پر دې کورنۍ ته ځینو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغه په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پر دې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي ان ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په لګل چې قران زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مرمن ده بلکې خزه لور کې دی شي خزه مور کې دی شي هغه څوک چې تاسو غوڼه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر دسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړه ولا تاوتر خواله په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتر خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کړه دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ یو مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره ومنې ځکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمل ولا
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوی حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غژتونز راحت په مرکزی ولایتونو کې د غژتونز سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې دلی په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نور کول کې خپل کور خپل پلارګنې ته نه پرې خودل کې خپل داسې نه دغه خاوان دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورنداره راغله په دې مرج دا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زه به پرې کوم ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی خسر ورته ځان نه خوند جوړي یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډیر زیاته حیا وي دا دوی ډیر سپک خزه ویل کیږي یعنی دا د مادي امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهیدا کچیر د علمي په دې ټکرانه کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خواخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور شي د خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق دي نو هیڅ کله به دا سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په اخلاق په خیر انسانيت په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې ستای باید بخنه وغوړی او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکوي چې دین دي حد او توقع څخه زیات وختونه کوي نه د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو یې زفید دي څه توقع ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډیر زیاته مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې لاره چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو دا باندې نه خبرونه تر بیا هې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره خودل کیږي د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډول دی او هر ډول په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي دا کوانټم نمبر د الکترون او رزي جسامت د اتوم شوا او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتل په بیلا بیل کشرونه کې راشي چې ان ام مساوي کې چې د یو څخه تر وو پر او د انګلیسي په غټ ټول سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو ټول سره شودل کیږي فری کوانٹم نمبر دا کوانٹم نمبر د الکترونونو اوربیتالی شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي. فری کوانٹم ته اوربیتالی کوانٹم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی اف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ایل جمع یو سره چې د فری کو مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولی قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولی قاعده وایي چې پاولی وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونو فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کرال او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو پښکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکا هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دی 2 دی او د اس اوربیتال کې دی چې د ال قیمت یې 0. د چکل جمع سین 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وای د دې او مجموع قیمتونه یو ډول څه کوچنی وی لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي. وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغه سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی. نو کله چې تاسو جمع کې او کیږي نه په دې کې به د قیمتونه یا مساوي او همدارنګ د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال 11 او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو ایس دوه ایس دوه پی درې ایس درې پی څلور ایس درې ډي څلور پی پنځه ایس څلور ډي پنځه پی شپږ ایس پنځه ډي څلور ایف شپږ پی او ایس پی پنځه ایف په دې شکل سره دا ان خپل چیچی انرژی کی سویه ڈکوی یعنی لکه سرنگی چی بکچورونا در خواد دکس تر تللی دی په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خوونکې ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خول کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنم. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک چرول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوتل دي او ارجا کوونکي دي. د بیلګې په ډول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه کوي الکلي سره ارجایی او د کوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکار کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړوله او چې اکسیټونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاؤنډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډي په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه ستې تیرول غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونه کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي، الیفاتیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومیټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاتیک هایډروکاربونونه مشبوع هایډروکاربونونه او غیر مشبوع هایډروکاربونونه لري. په مشبوع هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوع هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورومیټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي، بنزین ته ورته کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومیټونه شامل دي. پاولر کلمری مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولی تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شوډنه یې کوو چې نومې شوډنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتان ګروپ دی او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري تو هیگزان، ډیکان، کول او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوډن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوډن کې جواز لري. د نومې شوډن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختارې پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشه جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګ دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دې نومې شوډانه ده. همدارنګ دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وای چې الکانونه څنګه لاسته راځي الکانونه د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي څنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي اول د ګریکنارټ مرکبات د هایدرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایدروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پینا کیږي همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري ای ترنګه چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیرو ضعیف محلولونو لکه ایتر کلورفار تترا کلورو میتان او بنزین کې پښتوګه سره د دې حل کېدنه سره رسیږي هم حلیږي لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلیدو ورته ډیره کمه لیدل کیږي الکانونه د غیر قطبی مالیکولون ترمن د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولون د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم وړیږي همدارنګه د منشب الکان په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښې دوه راځي د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیر نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیر معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي د غیر مجبو الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبو الکان حتی په ډیر لوړ تودوخې کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجاع کوونکو مواد سره تعامل نه کوي همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي الکانونو هلوجنیشن څه شي الکان په تیارې کې او پاتې تودوخې د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګرید څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکس مثلا د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن ایوز کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورو میتان میتلین کلوراید دای کلورو میتان کلوروفارم ترای کلورو میتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورو میتان حاصلیږي لکه په دې مفتای د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تا الکترونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونز مساویانه ماتول یعنی هومولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د القانون یو ځانګړی تعامل ارټیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د ارټیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر ارټیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نور ارټیکلی تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپیګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوهمه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا هغه تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي لکه په ماتله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل، یعنی دا چین ټرمینیشن یې څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکل رادیکلونو ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکل رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې دي. لیکن منچاو الکان په ځانګړي توګه چې درېمي کاربن یعنی ترتری کاربن ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپاروکسایډ جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیمی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونی ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
مکتبیت للیدا پژړ